ساته خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وی د ولسی جرګې په انتخاباتو کې شاوخوا 4 میلیونه افغانانو برخه اخیستې وه. د انتخاباتو د پروسې په اړه د چارو د کارپوهانو نظر هم در سره په همدې خپرونه کې شریکوو. تاسو زمونږ غږ آزادي راډیو اورئ. په سر کې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وی د ولسی جرګې په انتخاباتو کې شاوخوا 4 میلیونه کسانو رای ورکړه. د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون پرون تایید کړ چې د دوی یو جنرال جیفری سمایلی په قندهار ولایت کې د تېرې پنجشنبه د ورځې په پیښه کې ژوبل شوی دی. او د امریکا او ترکیه ولسمشرانو پرون په یو تلیفوني تماس کې سلا کړه چې په استنبول کې د سعودي عربستان په کونسلګرۍ کې د سعودي خبریال جمال خاشقجي د وشل کېدو په اړه باید پوره سپیناوی وړاندې شي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وی د ولسی جرګې په انتخاباتو کې شاوخوا 4 میلیونه کسانو رای ورکړه. شاوخوا 9 میلیونه کسانو د رای ورکونې لپاره نومونه ثبت کړي وو. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون رئیس عبدالبدی سیاد پرون ماښام د ولسی جرګې د انتخاباتو د رای ورکونې کې د رای ورکونې د بهیر د ختمېدو اعلان وکړ. ویل چې په مجموع کې د رای ورکولو په شرایطو برابرو 45% کې خلکو رای کارولې ده. هغه ویل چې د ټاکنو د شفافیت لپاره به د هغو مرکزونو رای دقیقې وڅېړل شي چې د درغلیو او زورواکیو شکایتونه ترې شوي دي. د ولسي جرګې انتخابات د شنبې او یکشنبې په ورځو په 4500 مرکزونو کې وشول. د انتخاباتو کمیسیون ویل په قندهار کې به چې انتخابات یې ځنډول شوي دي راتلونکې شنبه انتخابات ترسره کړي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي سرلنن دوشنبه به د انتخاباتو په خاطر د ښوونځیو رخصتي ختمه او درسونه بیا پیل شي. د پوهنې وزارت د خپرونو رئیس کبیر حقمل پرون شپه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتو په هدف یې یوه اونۍ رخصتي کړې وه.
تیره اونۍ د ټاکنو لپاره له ټاکنو سره د مرستې په موخه دې لپاره چې ډېر مرکزونه په ښوونځیو کې وو، موږ ښوونځي له تېرې یکشنبې نه تر دې یکشنبې پورې رخصت کړل. تېره ورځ چې د یکشنبې ورځ وه رخصتۍ پای ته ورسېدې او نن د دوشنبې په ورځ ښوونځي بېرته له سره پیلېږي. ټولو ښوونځیو ته هدایت شوی چې درسي بهیر په نارمال او عادي ډول سره پیل کړي او هغه درسونه چې د رخصتیو په ورځو کې پاتې شوي دي هغه په راتلونکو رسمي ورځو کې جبیره کړي او زده کوونکو ته تدریس وکړي.
د افغانستان د ولسی جرګې انتخاباتو لپاره تر ډېره ښوونځي هم د رای ورکونې د مرکزونو په توګه وکارول شول چې په ځینو کې د وسلوالو مخالفانو لخوا بمی بریدونه هم شوي دي. د امریکا دفاع وزارت پرون تایید کړ چې د دوی یو جنرال جیفری سمایلی په قندهار ولایت کې د تېرې پنجشنبه د ورځې په پیښه کې ژوبل شوی دی. په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت یوه ویان د امریکایي رسنیو ته ویلي دي چې دغه ټپي شوی جنرال په قندهار کې تر درملنې لاندې دی او روغتیایي وضعیت یې مخ په ښه کېدو دی. دغه ژوبل امریکایي جنرال په قندهار کې د امریکایي ځواکونو مشر دی. د قندهار د والي په دفتر کې د پنجشنبه د ورځې په ډزو کې د امنیت قمندان جنرال عبدالرازق او د قندهار د ملي امنیت رئیس جنرال مومن وشل شول. د قندهار چارواکو ویلي دي چې برید د والي او ساتونکي چې نوی په دنده ګمارل شوی و هغه مهال وکړ چې افغان مقامات او قندهار ته ورغلی امریکایي پوځي پلاوی له غونډې څخه وتل. په امریکایي پلاوی کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر هم و چې د ډزو پر مهال ورته زیان نه دی اوښتی. وسلوالو طالبانو د قندهار د پیښې مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. د امریکا او ترکیه ولسمشرانو پرون په یو تلیفوني تماس کې موافقه وکړه چې په استنبول کې د سعودي عربستان په کونسلګرۍ کې د سعودي خبریال جمال خاشقجي د وشل کېدو په اړه باید پوره سپیناوی ورکړل شي. د ترکیې انادولو خبري اژانس ویلي دي چې ډونالډ ټرمپ او رجب طیب اردوغان سلا کړې ده چې د خاشقجي د وشل کېدو د قضیې ټول اړخونه باید روښانه شي. ولسمشر اردوغان تر دې مخکې ویل چې سه شنبه باید د جمال خاشقجي د وشل کېدو په اړه ټول حقایق په ډاګه کړي. سعودي د شنبه په ورځ د لومړي ځل لپاره تایید کړه چې خاشقجي په استنبول کې د دې هیواد په قونسلګرۍ کې وشل شوی دی. د سعودي حکومت ویلي 60 کلن خاشقجي په قونسلګرۍ کې د یوې فزیکي شخړې په نتیجه کې وشل شوی، هغه څه چې نړیوالې ټولنې په اړه شک او تردید څرګند کړی دی. ترکیه او امریکایي مقاماتو چې نومونه نه دي یاد شوي ویلي چې خاشقجي قونسلګرۍ ته تر داخلېدو وروسته د سعودي چارواکو د یوې ډلې لخوا شکنجه او بیا وژل شوی دی. په همدې حال کې جرمني، فرانسې او برطانیې پرون په یو ګډ بیان کې د سعودي په قونسلګرۍ کې د خبریال خاشقجي وژنه غندلې ده او ویلي دي چې د دې قضیې په اړه باید هغه څه چې دقیق دي ښکاره شي. روسیا وایي د منځني واټن وشتونکو راکټونو له یو موافقې څخه د امریکا وتل به خطرناکه کار وي او د غچ اخیستونکو اعمالو سبب بشي. د روسیې په خبره واشنگټن پلان لري چې د سړې جګړې د دورې له دې مهمې موافقې چې د وسلو د کنټرول لپاره ده ووزی. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي هیواد یې ځکه د منځني واټن وشتونکو اټومي قوتونو له تړونه وځي چې مسکو د کلونو لپاره دې تړون سرغړونه کړې ده. او ټاکل شوی چې امریکایي او ترکی ځواکونه تر راتلونکو څو ورځو د سوریې د منبع ښار شاوخوا ګډې ګزمې پیل کړي. دا خبره په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځ د مرکزي قومندانۍ مشر جنرال جوزف ووټل کړې ده. جنرال ووټل پرون خبریالانو ته ویل دا ګزمې به د پوځیانو تر روزنې وروسته پیل شي. منبع ښار دا مهال د هغو کرد وسلوالو په کنټرول کې دی چې ترکیه یې ترورستان بولي. ترکیه تر دې مخکې ګواښ کړی و چې له کرد وسلوالو څخه د دې ښار د تصفیې لپاره به پوځي عملیات وکړي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. په روانه خپرونه کې د دې موضوعاتو جزئیات اورېدلی شئ. د ولسي جرګې په انتخاباتو کې شاوخوا 4 میلیونه افغانانو برخه اخیستې ده. ولسمشر غني بیا خلک وستل چې له امنیتي ګواښونو سره سره په دې بهیر کې ونډه واخیسته.
تاسو د خپل رائے کارولو لارې نړۍ ته وښوده چې خشونت نه غواړي. تاسو د ولسواکۍ لپاره خپل اراده ثابت کړه.
د قندهار د والی مرستیال وایي د قندهار د پنځشنبه د ورځې د خونړۍ پیښې په تړاوي یو شمېر کسان نیولې دي او د په خبره برید کوونکی د افغان د والی ساتونکی وو او په پیښه کې وچل شوی او بل ملګری چې برید یې طرحه کړی و پاکستان ته تښتېدلی دی.
خارجان لاس درلودې خپل جنرال نوشتلې ریسته د امنیتي وو چې یت کې زموږ نور دوه تکړه جنرالان چې یو کمانډانس د کلور دی کمانډانس زوم دی دا و چې ټپیان شو.
په روانه خبرونه کې د نړۍ مطبوعات هم لرلو او هم دا وري چې روسیا وایي د سړې جګړې د دورې له یوې موافقې د امریکا وتل به ډېر خطرناک وي. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1206 نوي په ټول افغانستان او ټول سیمه کې واوري. د ولسي جرګې په انتخاباتو کې شاوخوا 4 میلیونه افغانانو برخه واخیسته. دا خبره د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون رئیس عبدالبدی سیاد یک شنبه د رای ورکونې د بهیر د ختمېدو پر مهال وکړه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی بیا خلک وستایل چې له ګواښونو سره سره په انتخاباتو کې ګډون وکړ. د ولسي جرګې انتخابات د طالبانو د بریدونو او ګواښونو سره سره وشول او ځینې خلک د بریدونو او چاودنو په نتیجه کې مړه او ټپیان شول. سفی الله ستانکزی په دې اړه راپور لري.
افغانانو د 1990 کال د میزان پاتې وشتمه او نوشتمه د ولسي جرګې په انتخاباتو کې برخه واخیسته څو خپل استازي وټاکي. د ولسي جرګې دا وار وکیلان به د هغو ځایناستي وي چې له تیرو څه باندې 8 کلونو راهیسې د ولسي جرګې غړي پاتې شوي، ځکه انتخابات په 2015 کال کې ونه شول او په ځنډ یې بلاخره 3 کاله واوښتل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د یکشنبې په ورځ ناوخته د رای ورکونې د بهیر د پای ته رسیدو پر مهال ټلویزیوني بیان ورکړ. هغه خلک وستایل چې له ګواښونو سره سره رای ورکړي.
افغانستان عظیم ولسه، له تاسې ټولونه مننه. تاسې د خپل رای کارولو لارې نړۍ ته وښوده چې خشونت نه غواړي. تاسې د ولسواکۍ لپاره خپل اراده ثابته کړه. تاسې طالبانو ته ثابته کړه چې دا ولسونه هیڅوک هم په زور نشي مهارولی. تاسې ته د طالبانو لخوا واضح او ښکاره ګواښ وشو، خو تاسو په ټول قوت خپل اراده تمثیل کړه او زور ته تسلیم نشوي.
افغان حکومت اعلان کړی چې د سلګونه بریدونو او ورانکار فعالیتونو مخه نیولې، خو بیا هم وسلوالو مخالفینو د انتخاباتو په ورځ 129 بریدونه او بمی چاودنې کړي. په دغو پیښو کې د کورونا چارو د وزارت له اعلان تر سم 11 سرتیری او 15 ملکیان وژل شوي او 15 تنه نور ټپیان دي. خو طالبانو چې وار لمخه د انتخاباتو د ګډوډولو غوښ کړي د انتخاباتو په ماخام په یو بیان کې دا انتخابات ناکامه وبلل او وی ویل چې وسلوالو 400 بریدونه کړي او لسګونه عسکرو ته مرګ جوړ لاړه ولیدا. د افغانستان د انتخابات بلاک میسون وی لټولو غوښونو او ستونزو سره سره بیا هم شاوخوا 400 میلیون کسانو د ولسی جرګې په اوسنیو انتخاباتو کې رای ورکړي. دغه کمیسیون رئیس ګلاجان عبدالبدی سیات د یک شنبې په ماښام وویل چې اوس به د رایو شمیر روان وي او ژر به پایلې له خلکو سره شریکې شي.
مرکزونو شمیره 4500 شپږو مرکزونو ته رسیږي چې په دې کې ټاکنې ترسره شي. تر اوسه پورې کومې شمیرنې چې د ولایاتو راغلې د رایو ورکوونکو چې رایې ورکړې دي په 2 ولایتونو کې غیر د کندهار او غیر د بادغیس او غیر د نننیو انتخاباتو څخه د څلور میلیونه په شاوخوا کې خلکو رایه ورکړې. په مجموع کې ویلی شو چې 15% والدین د شرایطو په ټاکنو کې ګډون کړی چې دا تیرو انتخاباتو ته په کتلو سره ډېره لوړه کچه ګډون ده چې په انتخاباتو کې ترسره کېږي.
خغلی سایت ډاډ ورکړ چې په هغو مرکزونو کې چې زورواکو د بایومیټریک د نه کارولو هڅې کړي صندوقونه به یې په دقیقه توګه بررسي او بیا به باطل اعلان شي. د ولسي جرګې په سږنیو انتخاباتو کې 2500 کسانو ځانونه کاندید کړي وو چې خلکو له غزنی او کندهار پرته په 2 ولایتونو کې رایه ورکړه. د رایه ورکونې له بایومیټریک سیستم سره د یو شمېر انتخاباتي کارکوونکو نه بلتیا د ځینو رایه ورکونکو د نومونو ورکېدو او امنیتي ګواښونو او بریدونو د انتخاباتو په وړاندې لویې ستونزې جوړې کړې وې.
دا سفیل استانیسی پر راپور کې مو اوریدل چې د ولسی جرګې په انتخاباتو کې شاوخوا 400 میلیون افغانانو برخه اخیستې و. دا خبره د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون کوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی بیا پرون په یو تلویزیونی وینا کې خلک وسیل چې له ګواښونو سره سره په انتخاباتو کې برخه واخیسته. د انتخاباتو پر مهال وسلوالو طالبانو بمی او وسلوالې حملې کړې دي چې یو شمېر افغان سرتیري او ملکي وګړي پکې مړه او ټپیان شول. د افغانستان د ولسی جرګې انتخابات په هغه ډول چې لازم وه آیا تر سره شول او آیا په انتخاباتو کې د شو درغلیو بې نظمیو ادعاوې دومره مهمې او جدي چې د انتخاباتو مشروعیت کېدای شي تر پوښتنې لاندې راولي؟ په دې اړه د بحث لپاره همداسې به له کابل څخه د افغانستان د آزادو عادلانه انتخاباتو د موسسې اجرایوي مشر یوسف رشید صاحب راسره د تلیفون په لیکه کې دی. رشید صاحب سهار په خیر، خپرونه ته په خیر راغلاست. که لومړی دا وایي چې د انتخاباتو د کمیسیون د مشر د څرګندونو په اړه ستاسې عکس العمل څه دی چې وایي 400 میلیونه شاوخوا کسانو پکې برخه اخیستې ده او د انتخابات د نورو په انتخاباتو په پرتله ښه ترسره شوي؟
ډېره مننه. سلامونه تاسو ته او قدرمنو اوریدونکو ته. زموږ اول پوښتنه دلته مطرح کېږي چې د ټاکنو ورځ چې پای ته ورسېدله په موږ شپه باندې 11 بجې سیاد صاحب یو خبري غونډه کې ویل چې د ټولو ګډونوالو او هغه کسانو چې په ټاکنو کې برخه اخیستې وه شمېره 3 میلیون ته رسېږي او بیا په پرون کې 2.5 میلیون ته ورسوله. یعنې په هم مسلکي لحاظ باندې او هم په حقوقي لحاظ باندې دغه د پوښتنې وړ موضوع ده چې 3 میلیون او 400 میلیون 1 میلیون فرق لري او په ټاکنه کې یو رایه هم برخلیک جوړوي د یو کاندید پروسې. نو دلته موږ سپینوای غوړو سیاست سویس ولې دوی دغه 1 میلیون فرق او توپیر
راست چې
دوی هغه معلومات.
بله، د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د لومړنۍ څرګندونې د مشرې داوي چې شاوخوا 3 میلیونه او اوس وایي چې شاوخوا 400 میلیونه، یعنی د 400 میلیونه او 3 میلیونه تر شا شاید ترمنځ خلکو شاید رای ورکړی وي.
ګوري دغه دوه ورځ کې د مرکزونو شمېره په دې ساعت باندې نه و چې هغه 1 میلیون ګډونوال پکې ولري. اقتصاد په حدود 400 مرکز و د تشکیل حساب کې چې هغه 400 نفر پی بخ واخلي دې کچې ته نه رسیږي. نو تخمینی حساب هم د بحث وړ ده او موږ پیږو چې دا تر اوسه پورې حقیقي نه دي او د یو مسؤل لحاظ څخه دغه تخمین ورکول په داسې حالات کې سیاسي ستونزې په ټاکنه کې راپاروي. نن سبا تاسو ګورئ چې هر کاندید ځان ګټونکی بولي او په دغه حالات کې بیا دغه وروسته جنجالونه راپاروي چې اول 3 میلیونه وروسته 400 میلیونه. په تېر ځل کې نورسانی صاحب دغه اشتباهات کړي وو چې د ټاکنو بحث کې کوم څه ته ورسوو. دو مدیریت دغه بهیر دمو په وړاندې ډېر ضعیف مدیریت وو. دوی دغه په عملیاتو کې ډېر ستونزې لپاره او پرولې د ټاکنو په ورځ باندې دوی زه د نقیص پرېکړه کولې د قانون خلاف ځینې مسایل تر سره سول. نو د کمیسیون هغه پرېکړې په عین حال کې کړنې د زاویې نه ور دي او کمیسیون په دې اړه باندې باید ملت ځواب ووایي. مرکزونه نه پرانیستل کېدل، په عین حال کې بایومیټریک دستګاه په ځینو حالاتو کې کار نه کوو، په ځینو حالاتو کې نه استعمالېدله، په ځینو حالاتو کې د هغوی مواد نه وو. خپله فهرست د خلکو لپاره ډېرې ستونزې راوپارولې. دې ولایت فهرست بل ولایت ته لیږل شوی وو، د ډېر خلکو نومونه په فهرست کې نه وو، د چا نومونه پکې اشتباه وو. او موږ په دې باندې اعتراض وکړو چې په دې کې هغه تبعیض هم ښکاره شو. د ډاکټر صاحب عبدالله نوم په فهرست کې موجود نه و. سره له دې چې زه شاهد وم چې هغه په مرکز کې نوملیکنه کړې وه، هغه ته اجازه ورکړل شوه چې رای ورکړي. ولې په ځینو مرکزونو کې چې ما خپله زیان شاهد دغه بهیر وم، داسې یو څوک راغی چې د نوم خپل د پلار نوم په لست کې و، هغه سیر نمبر د سکر فرق درلوده، هغه ته اجازه نه ورکوله. دغه مستقیمن تبعیض ده او دا د پښتنې وړ ده. ولې فرمسا د ټاکنو په ورځ باندې سوګوري چلند په بهیر کې وشي او دې باندې موږ جدي د کمیسیون څخه وغواړو چې خلکو ته باید وضاحت ورکړي.
بله، ډېره مننه رشید صاحب. یوه بله پوښتنه چې د دغه ستونزو سره سره چې تاسو یادې کړلې، د بایومیټریک دستګاه د کارولو په مسأله کې نیمګړتیاوې وې، په ځینو سیمو کې اصلا کارونه کړ، د رای ورکولو پاڼې په ځینو مراکزو کې ختم شولې له وخت نه مخکې، آیا دغه ټولې ستونزې او دغه ټول نیمګړتیاوې یا ادعاوې چې پکې و درغلې شوې یا بې نظمي شوې دي، د دې سبب کېدای شي چې پر دې انتخاباتو سوالیه نخه راخکل شي یا مشروعیت تر پوښتنې لاندې راشي؟
زه ډېر عادلانه نه بولم چې اوس د ټاکنو په مجموع مشروعیت د دې کې میلیونونو خلکو برخه اخیستې ده. د دې راته باید درناوی چې ډېر ښه مثالونه په دې ټاکنه کې لرو، هغه نه غواړي چې پوښتنې راولو. ولې مدیریت له بعده مرغه په ځینو حالاتو کې د دې لامل وګرځېده چې په پروسې کې بې نظمي رامنځته شي. یو څه چې باید واضح کړم چې اډقل دا ځل دوه ډیرو اساسي اوریدونو، یو د فهرست جوړول او بل د بایومیټریک دستګاه راوصل، په دغه بهیر کې په رواني لحاظ باندې، یعنی ټاکنو په اړه هغه سایکولوژي هغه چې ورته وایم، دوی هغه متقلبین ډېر خطا کړي وو. یعنی دومره فضا موجوده نه وه. ولې ځینو پرېکړو د دې لامل شوی چې په هغې کې خلاګانې رامنځته شي او هغه د تقلب لپاره زمینه مساعده کړي. د بېلګې په توګه باندې مثلا د ټاکنو د بهیر غځول د شپې اتو بجو پورې، دا خپله موږ په ځینو حالاتو کې ګورو چې د تقلب لپاره زمینه مساعده کړله. یا دغه پرېکړه چې فار مثال ټاکنې د سبا ته وځنډېږي په ځینو مرکزونو کې، حال دا چې تمدید صلاحیت کمیسیون فقط دوه ساعته ده، دا چې هلته ټاکنې ونهسولې، دوی کولی شي چې مثلا په پوره همغږي او آمادګۍ سره اول په دې باندې فکر وکړي چې کوم ځای کې دا مرکزونه، بیا کوم ځای کې ستونزې رامنځته شوي دي، او یو ښه همغږي د نهادونو سره، د کاندیدانو سره، د قندانو ټاکنو سره یو ځای غداره کړی وي چې ټول ته وخت موجود وي. اوس پرون موږ ونه توانېدلو چې هغه مرکزونه چې دوی پرون پرانیستي وو هغه ټول وسوړو، په دې خاطر چې دموږ ناظرینو دغه مرکزونه باور لیک ځان سره نه درلوده. هر ناظر باور لیک د مشخص مرکز لپاره وو، او په دغه کم وخت کې په شوکه موږ نه سوال چې غته باور لیک ترلاسه کړو، نظارت دوی اوتومات پښتن لاندې راوسته. دغه مسایل چې د تر ورده او کمیسیون د بعد موږ په ډیر عجله سره په یو نه د خاط نو تدبیر سره په دې کې کوم څه ستونزې لپاره وله.
رشید صاحب، په خپل تاسو د یو څارونکو مؤسسې په توګه چې دا پروسه مو څارل دي، انتخاباتو د کمیسیون نیمګړتیاوې په نښه کړلې، په خپل د کاندیدانو د هغوی د ناظرینو د هغوی له پلویانو د پلویانو له خوا په ځینو سیمو کې د ځینو زورواکو له خوا هم د زور کارولو په باب ادعاوې شوې دي، د هغوی له خوا د دې پروسې سره همکاري څه ډول ارزوي؟
موږ په مجموع کې د کاندیدان څارونکو ونډه ډېر مثبت از و، ځکه چې هغوی حداقل یو ښه فشار و د تقلب په وړاندې چې هغه مبارزه وکړي او وضعیت تر کنټرول لاندې راولي. ولې یو څه باید له پامه نه وباسو چې د دوی نه پوهاوی نه زده کړه د ټاکنو د قانون او د طرزالعملونو په اړه باندې په ډېر حالات کې ګډوډي رامنځته کړې وه. په ځینو حالات کې موږ خپله شاهدان وو چې اخو ډب رامنځته کېده، پروسه اخلال کېدله، د کمیسیون په کار کې مداخله کېدله، چې دا خپل دې څرګندوري کوله چې هغوی نه پوهېدل په خپل هغه ونډې باندې او خپل هغه قانوني واکونه باندې. ولې یو څه چې باید ووایم، له بعده مرغه چې زورواکانو په دغه بهیر کې خپل هغه نفوذ درلود، دوی خلک وګواښول، خلک خپل ګراو کې نیول، په ځینو موردو کې هغوی دې ته جبران واداره کړي چې چا ته رایه ورکړي چا ته رایه ونه کړي. د کمیسیون کارکوونکي وګواښول، موږ حتی پرون له کشف سره راپور درلود چې هلته یو مرکز د ټاکنو په ورځ باندې د امنیتي دلایلو له امله نه و خلاص شوی، هغه بل ته انتقال شوی. ولې هلته یو مشخص کاندید وسله وال ډلې خلکو باندې زور جبر کوو چې باید صندوق هغه کاندیدا ډک شي. نو دا خپله ځینې موردونه وو، حتی د پیسو ویش د مرکزونو په شاوخوا کې د ځینو نماندانو لخوا نه دا له بعد همغه یو دود وو چې دغه د دغه ټاکنو هغه تیاري خواوې دی چې په راتلونکي موږ ته اندېښنه لرو چې خدای نخواسته داسې نه شي چې زموږ ټاکنې په یو تجارتي مبحث باندې تبدیل شي، او دلته هغه کاندید چې ډېرې پیسې لري، میلیاردر وي، میلیونر وي، هغه راشي خلک واخلي په پیسو باندې، او د خلکو دغه اقتصادي وضعیت بیچارګي چې هغوی نن سبا یو بوجي وړو ته یو دوه منه لرګی ته احتیاج دي، هغه لاشي دغه چې مسایل د غاړه کېدي، او بالاخره هغه څوک چې هغه په مافیا او په تور
بله ډېر زیاته مننه. د افغانستان د ولسي جرګې د ترسره شوو انتخاباتو د څرنګوالي او په دې انتخاباتو کې د شو بې نظمیو درغلیو د کمیسیون د نیمګړتیاو په اړه مو د افغانستان د آزادو او عدلانه انتخاباتو د موسسې د اجرایي مشر یوسف رشید څرګندونې واورېدې. جوان آزادی
خزینه پر اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران لپاره پناه نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا پکړم په لاپښه واله یا په دالاس واله
وو باندې لرو موږ حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د وبو باندې بس
لرو فکر چې محکمې لخوا
آزادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه اوس هم له احمد تکلنا اورو چې د نړۍ خبرونو او رسپانو د افغانستان د وروستیو انتخاباتو په اړه څه خبره کړې دي.
امریکایي رسپانې وال ستریت جورنال د افغانستان د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د خلکو د پراخ ګډون په اړه یو مطلب خپور کړی. مطلب د انتخاباتو په درشل کې د طالبانو د حملو ګواښ او د انتخاباتو په ورځ د رای ورکولو د مرکزونو ناوخته پرانیستو، د رای پاڼو کمښت، د بایومتریک وسیلو په کارولو کې ستونزو، او د کمیسیون د کارکوونکو نه چمتووالی، او د ملکي وګړو او دولتي سرتیرو مرګ ژوبلې ته اشاره کوي او لیکي چې د ټولو ستونزو ته په پام سره افغانانو په هغو انتخاباتو کې ګډون وکړ چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت د هڅو لپاره خورا زیات مهم دي. ورځپاڼه لیکي چې افغانان د پراخ فساد، د امنیت د نشټوالي او د دوی د ورځنیو ستونزو په حل کې د پاتې راتلو له کبله پر خپل حکومت بې باور دي. وال ستریت جورنال لیکي سره له دې چې په قانوني شرایطو برابرو یوازې په سلو کې 58 خلکو خپل نمونه د رایه ورکولو لپاره ثبت کړي، خو بیا هم خلک د تلې یا میزان په 28مه په یوه لمرین ورځ په دې هوډ راوتلي و چې د خپل راتلونکي لپاره رایه ورکړي. وال ستریت جورنال وړاندې لیکي د مرستندویو هیوادونو لپاره چې له 2001 کال راهیسې له افغانستان سره د 2 میلیارد ډالرو مرسته کړې هم دا انتخابات مهم دي، ځکه نړیواله ټولنه په پام کې لري چې په نومبر میاشت کې په ژنیو کې په یوه غونډه کې په افغانستان کې د یو باثباته سیاسي سیستم د جوړولو په برخه کې د افغان حکومت پرمختګ ورزوي. د امریکا چاپ سټارز اند سترایپس ورځپاڼه په منځني ختیځ کې د امریکا د پوز د عمومي قومندان جنرال جوزف ووټل هغې وینا ته اشاره کوي چې وایي دی ډاډه دی چې افغان ځواکونه د انتخاباتو او د افغانستان د راتلونکي د امنیت د ټینګولو وړتیا لري. جنرال ووټل چې په قطر کې د امریکا په پوځي اډه کې خبریالانو ته څرګندونې کولې، له انتخاباتو دوه ورځې مخکې د کندهار د امنیت قومندان جنرال عبدالرزق وژنې ته اشاره وکړه او ویل دا پیښه به د افغانستان له جګړې او د طالبانو پر ضد په جګړه کې له افغان ځواکونو څخه د امریکا ملاتړ زیانمن نه کړي. خبرونه د مطلب په دوام لیکي چې پر جنرال رازق حمله د هغې درنې دندې اهمیت په ډاګه کوي چې د ټرمپ اداره د امریکا د تر ټولو اوږدې جګړې په برخه کې لري. د سټارز اند سترایپس په وینا د جنرال ووټل څرګندونې د امریکا د دفاع د وزیر جیم ماتیس د هغې وینا انعکاس و چې د جمعې په ورځ وکړه. ښاغلی ماتیس په سنګاپور کې په یوه امنیتي غونډه کې وویل چې امریکا د افغانانو په مشرۍ او ګډون د پخلاینې بهیر ته ژمنه ده. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره اوسنۍ خبرې او همدارز د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لمرستیالې الیس ویلز سره د جولای د میاشتې خبرې تایید کړې دي. سټارز اند سترایپس د مطلب په وروستۍ برخه کې لیکي د دې ډول پټو خبرو خطر دا دی چې په نتیجه کې افغان حکومت په حاشیه کې پاتې کیږي.
دا قندهار د والی مرستیال حاجی اغا لاله دستګری وای د قندهار ولایت مقام د خنړې حمله طرح کونکي دوه تنه او چیوي ووشل شو دوهم پاکستان ته تښتیدل دي. دستګری د ازادي رادیو په ځانګړي مرکه کې ویل چې حمله کونکي د بهرنیو ځواکونو لخوا ځای پر ځای وشل شو او دوهم کس 15 ورځې مخکې خپله کورنۍ پاکستان ته لیږدولې وه او په خپله هم تر پیښې 30 ساعت مخکې تښتیدلی. ښاغلی دستګیری د مرکې په پیل کې ازادي رادیو خبریال ته محمد صادق رښتینی ته د پیښې په اړه کیسه کړې ده.
د پنجشنبې په ورځ د کابل څخه میلمانه راغلي وو، د حساب کوو مشر راغلی وو او هغه د انتخاباتو د امنیت په باره کې د والي صاحب او زموږ د جنرالانو سره ګډه ناسته درلودله. هغې ناستې وروسته چې هغه ځي کله ووتلې کې چې دی مثلا په تشریفاتو کې وي، تیارو د رضا پیلو سره ځي، تیارې راځي، دی تیارو ته خېږي، ووتلې چې تیارو ته پاتې دي. دغه کس چې حمله یې کړې ده دغه وخت کې ټوپک راولې دي او دغه ولي قمندان سره په نقشه کړې دي، پسې دا نور کسان شهیدان کړي دي، شهیدانو زخمیان شوي دي.
په دې حمله کې څومره کسان ښکېل دي او پلان څنګه تر هڅه وو؟
په دې خو چې اوس معلوم دي دغه دوه کسان دي، چې یو دغه بصیر دي چې دغه بل نفر د بصیر پخوا په پولیسو کې کار کړی دي او د یو کار څخه اضافه کېږي چې د والي صاحب سره په پولیسو یا په امنیت کسانو کې دي. اوربدین چې دغه حمله یې کړې ده د دې تقریبا یوه میاشت شاوخوا کېږي، یا څه کم څه بالا، خو زما د ده چهره نه پیدا کېږي او دې تازه راغلي وو نه ځای پر ځای شوي دي.
حمله کوونکي ګلبدین په دومره لنډ وخت کې څنګه باور خپل کړی و چې هم د والي د دفتر د وروستۍ دروازې د پیرهدار په توګه دنده ترسره کوله؟
دا خو غلطي د والي صاحب د ګارډو قمندان ده او یا دغه کسان ده چې درته دې ځای پر ځای کېږي، مسؤلیت یې ډېر هغه ته راځي دي او هغه کسان چې د پېژندګلوي کوي دا سوه ده غلطي هغو کړې ده. نو په دې وجه باندې چې هغه سوه کړې ده غلطي کړې ده، زه خو دا کېدم چې هغه سوه غلطي کړې ده کسان دا کار نه دي چې کړی وای، باید د قمندان د ګاردم هغه تم چانس زمینه وچ هغه وتښتېږي، هغه نه دي تښتېدلی، هغه دته پاتې سوی دي. نو دا سړی هغه مسؤلیت باندې دته ځای پر ځای شوی دي.
په پېښه کې څومره کسان ټپیان شوي دي او د هغوی وضعیت څه ډول دی؟
زموږ دوه کسه جنرالان ټپیان دي، چې په هغوی کې یو الهام دی، یو قمندان صدقل اردو دي، او دوه کسه ترجمانان دي چې د خارجانو سره کار کوي، او دوه کسه جنرالان زموږ شهیدان دي، چې یو جنرال صاحب رازق دی، یو جنرال صاحب رئیسر د امنیت دی. دا دوه شهیدان دي، دوه کسه خارجان ټپیان دي، چې په هغوی کې یو د امریکایانو خپل یو جنرال دی، یو یو عسکر دي. مشکور هم تللي وو د والي صاحب پوښتنې ته، والي صاحب پوښتنې تر څنګ هغو پوښتنه وکړه، هغو خپل جنرال استولي وو جرمني ته، ترجمنان یې بګرام ته استولي وو، والي صاحب وو قمندان صاحب کلوردي د دې وو الهام ونګوري وو بګرام ته، والي صاحب وضعیت اوس ښه دی، شکر دی، پښه یې خوښ شوې ده، په پښه کې لګیا لري دي.
ویل کېږي چې یو شمېر کسان د پیښې په تړاو نیول شوي دي، دا کوم کسان دي او په څومره شمېر؟
هغو کې یو مولادا دی او یو د امنیت کس دی، یو بل د والي صاحب کسان څخه دي، دا درې کسان اوس امنیت کابل ته پرون واستول، دغه سترتاتیک کلاډ ډېر کسان دي.
نن په کندهار کې مظاهره هم شوې وه او ځینې کسان داسې ګنګوسې خبرې چې په دې کې خارجان لاس لري په دې پیښه کې، ستاسو معلومات څه دي؟
زه خو دا کاملا ردوم، په دې وجه باندې چې خارجان لاس درلودې، خارجان خپل جنرال نوشتلی، خارجان کلاس په درلودې خپل عسکر نوشتلی، خارجان کلاس په درلودې خپل ترجمانان نوشتلی، خارجان کلاس په درلودې یوازې قمندان صاحب رازق شهید کړی وای، رئیس د امنیت یې وده شهید کړي. زموږ نور دوه تکړه جنرالان چې یو قمندان صاحب د کلور د دي مهم کس دی، یو قمندان صاحب د زوم دی الهام، دا ولې ټپیان شوله؟ نو دا ښځو چې کوم مظاهره کړې ده، دا ښځې یا د وسله والو مخالفینو لخوا استخدام شوي دي او یا د دته د سیاسي مخالفینو لخوا استخدام شوي دي. موږ همیشه د خپلو خلکو دفاع کړې ده، کوم یې دې ته ولاړ یو که ستاسو په یاد وي چې په یو نیوي کې نو یو امریکایي ولاړ چې موږ ته سبې ګناه غریب خلک دي شي ایران کړ، موږ د هغو د شر ودرېدو، په کلکه ودرېدو، د هغو ږغ مو پورته کړي، هغه ږغ مو د مرکزي حکومت ته ورسوي، د رئیس جمهور ورسوي.
د کندهار د والی مرستیال حاجی اغا لاله دستګیری و چې د کندهار ولایت مقام د خنړې حملې په اړه له ازادي راډیو سره څرګندونې کولې. روسیا وایي د سړې جګړې د دورې له یوې موافقې د امریکا وتل به ډېر خطرناک کار وي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ اعلان کړی چې هیواد به له روسیې سره له منځني وټن ویشتونکو اټومي وسلو له معاهدې څخه وځي. ټرمپ د دې کار دلیل دا بولي چې مسکو ډېر وخت له دې معاهدې سرغړاوی کړی دی. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. دوستانو، ساعت 8:30 بجې کېدونکی دی. پام کړئ، د افغانستان او نړۍ د ساعت د مهمو خبرونو لنډیز ده. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسي جرګې په انتخاباتو کې شاوخوا 4 میلیونه کسانو رایه ورکړه. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي سرلنن دوشنبه به د انتخاباتو په خاطر د ښوونځیو رخصتي ختمه شي او درسونه به بیا پیل شي. د امریکا دفاع وزارت پرون تایید کړه چې د دوی یو جنرال جفري سمایلی چې په کندهار کې د امریکایي ځواکونو مشر دی د تېرې پنجشنبې د ورځې په پیښه کې ژوبل شوی دی. د امریکا او ترکیه ولسمشرانو پرون په یو تلیفوني تماس کې موافقه وکړه چې په استنبول کې د سعودي عربستان په قونسلګرۍ کې د سعودي خبریال جمال خاشقجي د وشل کېدو په اړه باید پوره سپیناوی ورکړل شي. او روسیه وایي د منځني واټن ویشتونکو راکټونو له یوې موافقې د امریکا وتل به خطرناک کار وي او د غچ اخستونکو اعمالو سبب به وګرځي.
د انصاف پلټکه
یو چاغي پسې ورشبل او یغي پسې ورشبل او یغي پسې ورشم دي کړه باندې ورستی رشي او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کو زما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ویګر کوه ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې مو د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې د کندهار ولایت د ډنډ له ولسوالۍ نه د عبدالحنان په نامه یو بزګر ازادي راډیو ته ټلیفون کړی چې سکاله په ځمکه کې ډیر پیاز کرلی وو، حاصلات یې هم ښه وو خو مارکیټ ورته نشته. دیوې په دې فصل کې ډیر تاواني شوی دی. د دې ستونزه مو د کندهار ولایت د کرنې له رئیس ښاغلي سید حفیظ الله سیدی سره هم شریک کړه. پام ورته راړو.
د انصاف پلټکه
استاسی نوم څه دی او د کوم ځای ټلیفون کړی؟
ما نوم عبدالحنان دی، د کندهار ولایت د ډنډ ولسوالۍ نه مستا سره تماس نیولی دی.
څه مشکل لري؟
مشکل می دغه دی ورور، حکومت را ته وایي چې تاریخ مکر بنګ مکر پلانې شي مکر صفا مکه وکر مشکر لري پیاز دی لکاو لکاو مصرفونه په سوي دي. موږ دغه حکومت صدا غشتنه ده چې یاجی د ملک سره قرارداد وسی، یاجی د غزمر ته ویلار او طریقه برابر کی پنځوک کی پر درته راستس.
د دې سیمې سومره دی قانونو به پیاز کړلی.
کندهار ولایت د جړی ولسوالۍ د پنځوایو ولسوالۍ د ډنډ ولسوالۍ د دامان ولسوالۍ د بدرې سو د قانونو به دغه پیاز کړلی.
حاصلات زیات شوی؟
حاصلات ورکړي دي، خوندور حاصلات ورکړي دي. خو دا چې بازار نه څه کې ګرد حساب ورته وکړي زموږ د نن ورځې روزانه نه په جوړیږي. 500 افغانۍ موږ د نن روزانه نه پاتېږي.
کوم اندازه خو به هم خرڅ کړي کنه؟
خرڅ کړي مې دي سید، پرون نه وړم ورځ مارکیټ ته وړي دي. په 10 افغانۍ ما جال ورکړي دي، 300 جال ما د شورنده مارکیټ ته وړي. په 50 افغانۍ زما سره ډاکټر والا وړي دي، په افغانۍ د خالي جالې ده، په یو افغانۍ هلته زما سره په مارکیټ کې وړي. مارکیټ والا په 2 افغانۍ غوري راښته کوي. نو بیا ته خپل حساب ورته ولګو چې ما ته په جال کې څو پاتېږي.
په دغه یو جال کې څو منه؟
وو په منه جال
چې څو کیلو راشي؟
کیلو خو هغه دی، نه کیلو، 14 کیلو، 15 کیلو اندازن راځي.
نور ولایتونو ته نه ځي؟
کابل، خوست، ځي پکتیا، واغه ځایو ته ځي. کم کم ځي 2000 جاله، 1500 جاله دغه مارکیټ څخه باریږي. د خانانو د ورځې 8000 جاله، 1000 جاله. نو هغه په دې باندې چیرې کمزوري کیږي؟
تیرو کلونو کې خو به دا پاکستان ته تلل کنه؟
وو پاکستان ته تلل. 6 کال د پاکستان ګمرکاتو لوړ دي. دغه بوري باندې 1500 جاله 1400 روپۍ مصرف راځي. په خو هم 1500 روپۍ مصرف راکړي. هلته به چې په 2000 روپۍ خاص و ماته به 800 روپۍ 1200 روپۍ په ګولۍ کې پاتې دي. اوس نو چې په هلته په 1500 خرڅېږي، 1200 روپۍ 1000 روپۍ 1200 روپۍ مصرف راځي، ماته 1500 کلداري پاتېږي. نو هغه بچی شي دګر کال خواري ته بیا وګوره.
تاسو خو به په کندهار کې د زمیندارو دیقانانو او باغلرونکو اتحادیه ولرئ که نه؟ دا مشکل هم هغې سره شریک کړی نه دی؟
مشکل دا هغه چا دی چې کم سړي ته دغه حکومت مرسته نه وي ورسره کړې، هغه بوغارې چې غار وي د هغه غږ څوک نه اوري، او کم سړي چې په هغه وخت کې د حکومت د کوره سه یا مرستې یا د اخبارو یا د تخم یا د یو بل شي مرسته ترلاسه کړي، هغه سره چې موږ کښېنو هغه راته وایي وایي دا پرېږدي، دا دومره غم نه دی.
د کندهار ولایت د وطاق تجارت رئیس په دې کې څه وایي؟ تاسو ورغلي یاستئ؟
موږ کوم خلک چې زموږ د علاقې مشران دي ملکان دي، موږ هغو ته ویل دي چې که راځوي ولاړ شو، دغه یوه سړي ته خو درخواست وکړو چې ورسو، دا یا والي ته خواست وکړو، یا زراعت ریاست ته خو خواست وکړو، چا ته خواست وکړو، هغه وایي دا وروره زموږ کار نه دی چې موږ بیکانان هلته څوک په بازار کې داسې غټ ځای نږدې هغه مخته ماسکر څوک نه پرېږدي.
داسې نه کوي چې تاسو ټول دیقانان راغونډ شي او والي ته ورشئ دغه مشکل ورسره شریک کړئ؟
نو دیقانانو کښې فرق سه، اوس یو دیقان دی هغه د انګورو باغ هم لري، انګور یې ښه وصول ورکړی دي، په ښه بیا خرڅېږي، اوس او جوی چې دی هغه من په دولس سو روپۍ خرڅېږي، هغه غم نه لري. کم سړی چې هغه خوار غریب دی د بل مځکه په اجاره، اوس ما خپله په اجاره په 2 لاکه روپۍ نه مځکه اجاره کړې ده، زه د دغه اجارې ته ناست یم، د بل مځکه د زما هغه د 2 لاکه روپۍ په شی غواړي.
دغه ستونزه په تېرو کلونو کې مو او که نه څه کال پیدا شوې؟
یا د پروشه کال ښه بازارونه ما خپله کړلې وه، ښه خواري وم، ښه مزدوري راوکړله. شش کال هغه دی اوس دا 3 میاشتې کېږي، 2 نیمې میاشتې کېږي چې موږ دا چاس کړل دي، دلې د خاشو لاندې پراته دي، وراسته سولې.
دغه مشکل څومره تاوان در رسولی؟
2 لاکه روپۍ زما سره د مځکې والا غواړي، 3 لاکه روپۍ ما مصرف کړې دي، 3 لاکه روپۍ به زه تاوان کوم، او 3 کسان زه 10 میاشتې 12 میاشتې 18 میاشتې بې خواري پاته سولم، چې ما د 5 روپۍ نه بل ځای خواري کړې ده، نه مې بل ځای خواري کړلې ده، دا کښته ناست وم، هغه خونساس په مځکې خلاصو. نو ته خپله سوچ ورته وکړه، د 3 کسانو چې د ورځې ماته 300 کلداري روزانه څوک راکړي، ما د 1000 روپۍ کېږي، د 3 کسانو د 12 میاشتو د ته خپل حساب ورته وکړه، 2 لاکه 3 لاکه روپۍ زما هغه نقصان شو، 9 لاکه روپۍ ما په 6 کال کښې نقصان وکړي، یا 8 لاکه روپۍ.
اوس څه غواړې ته؟
اوس زه غواړم چې دا زما ستونزه د زراعت د وزیر سره شریکه شي، بین د سره قرارداد وکړي، یا د دغه پاکستان سره پر دا مالیه باندې خبرې وکړي، دا مالیه لږ راکښته کړي.
ستا مشکل به ورسوو د مقاماتو غوږ ته به یې ورسوو.
مننه، ژوندی وسئ وروره.
د انصاف په لټه کې
دغه ستونزه مو د کندهار ولایت د کرنې له رئیس ښاغلي سید حفیظ الله سعیدي سره شریکه کړه. جناب سعیدي، د کندهار ولایت د ډنډ له ولسوالۍ نه د عبدالحنان په نامه یو بزګر ازادي راډیو ته ویلي چې سږ کال یې په ځمکه کې ډېر پیاز کرلي وو، حاصلات یې هم ښه وو، خو بازار نه لري، بهر ته هم نه صادرېږي، او د ده په خبره زیات تاواني شوی دی. ستاسې نظر مو غوښت.
د دې ورور مشکل واقعي شته دی، موږ همدا ستونزه چې د زراعت په سکتور کې لرو او د زراعتي محصولاتو دپاره لرو، هغه د مارکیټ مسله ده. د ټول افغانستان په سطحه زموږ اکثره بزګران چې دي ډېر ښه حاصلات واخلي، ډېره ښه خواري وکړي، خو بیا د دوی هغه محصول چې دی مارکیټ ونه لري، یا په ډېر کم قیمت باندې مارکیټ ته ځي، دوی زیانمن کېږي. په دې باندې موږ اوس کار کوو، عامه پوهاوی کوو چې کم کال کې د کم جنس کم محصول قیمت زیات شي، بیا دوی په ماغه کال باندې راتلونکي کال ته بیا ټول دوی ماغه محصول کوي. نو چې مارکیټ کې کله زیات وي، تقاضا کمه وي، خپل قیمت کمزوری وي، نو بزګر تاواني کېږي. بزګر ټول ځمکه باید په یو فصل باندې ونه کري، که کریم دی باید د خپل ځمکه طبقه طبقه کې، مثلا یو جریب مثلا د میاشتې په دې 15 ورځې مخکې وکري، یو جریب پسې بیا ماغه فصل کوي، دا ګلپیان کري که پیاز کري، 10 ورځې پسې وروسته وکړي. یو خو ګټه په دې کې دا ده د بزګر دپاره چې مثلا دی هغه کوم چې زراعتي تمرینات دي، زراعتي مشقونه دي، دا ښه ترسره کولی شي، یعنې ښه رسیدګي کولی شي. بل مارکیټ باندې هم لوډ نه راځي چې د ده ټول حاصل په یو تاریخ باندې که د کش کړی وي، د ده محصول هم تبن په یو وخت باندې رسیږي، نو بیا مارکیټ ته دا چې رسوي هلته مارکیټ باندې زیات وي، هلته محصول زیات وي، تقاضا کمه وي، نو قیمت راغورځېږي. پیاز چې دي زمونږ زیات کېږي، زمونږ اقلیمي شرایطو ته ډېر برابر دي. نو دلته مونږ یو غټه ستونزه د استورونو لرو چې کول ستورونه نشته، چې دا مونږ استور کړو د پاکستاني تجاران یا زمونږ افغاني تجاران، دا په سیزن کې د بزګرانو څخه ډېر ارزان اخلي، دی وړي پاکستان کې هلته ستور کوي درې میاشتې بعد څلور میاشتې بعد بېرته دا افغانستان ته راځي مختلف ولایاتو ته دا دلته بیا په ډېر جګ قیمت باندې دا خرڅېږي. دا ستونزه واقعیت ته دی.
سیدي صاحب، د دې ستونزې د حل لپاره هغه کوم تدابیر چې د کرنې وزارت نیولي که هغه لږ بیان کوي؟
په دې کې انشاءالله وزارت زراعت او په ولایتو کې ریاست زراعت ترویج کارمندان موږ په دې کې عامه پوهاوي دپاره کار کوو د بزګرانو او همدارنګه د مارکیټ کولستورونو دپاره هم تاسو په جریان کې استئ چې کارونه شروع دي. 5000 میټریک ټنه په تولید سره به انشاءالله دغه سټور جوړ شي. دغه به جوړولو سره به انشاءالله بیا زموږ ډېرې ستونزې کمې شي.
جناب سیدی صاحب، پخوا خو به دغه حاصلات پاکستان ته تلل، هندستان ته تلل، هلته ډېر ښه مارکیټونه لرل، نو څه کال نه دي تللي که څنګه؟
مارکیټ وته شته دی، یعنی پاکستانی تجاران افغاني تجاران دا پاکستان ته ځي، هندوستان ته ځي، خو په ډېر کم قیمت باندې. معنی که چېرته موږ دا د پاره او بیا خپل محصول د مارکیټ د تقاضا مطابق مارکیټ ته وړاندې کو، هم به د مارکیټ قیمتونه تغه ساتل شوي وي او همدارنګه زموږ بزګر به تاوان هم نه وي کړی او بزګر ته به هم یو څه پیسې لاسته ورغلي وي.
سیدی صاحب، که د دولت ځینې ارګانونه، ځینې وزارتونه، امنیتي ارګانونه، دفاعي ارګانونه دغه حاصلات په خپله واخلي، نو دې سره به یو کومک نه شوي؟
بالکل، زمونږه کوشش هم دا دی. اوس جناب رئیس جمهور په دې کې ډېر تغه دی چې تاسې داخلي محصولات څخه استفاده وکړئ، چې دې سره به یو زموږ خصوصي سکتور هغه چا چې په زراعت کې پانګونه کړې ده نو دا سپورټ کېږي.
جناب سیدی صاحب، دې ته ستاسې څه مشوره ده؟ دغه سړی چې عبدالحنان نومیږي او وایي څه کال مې تاوان کړی، دې ته څه مشوره ورکوئ تاسې چې آینده کې د دغه تاوان نه بچ؟
بالکل، دې ته زما مشوره دا ده چې دې د مارکیټ د تقاضا په نظر کې ونیسي او دې د خپل ټول یو محصول مثلا دې ونه کړي، یو فصل ونه کړي. د کولای شي چې په څنګ کې مثلا که پیاز دی کری، پیاز سره څنګ کې اوګه وکړي، کچالو وکړي، مثلا نور سبزیجات، پالک، بامیا، رومیان ډېر ښه مارکیټ لري، دا وکړي، بادرنګ وکړي. یعنی که دغه شی نه دی په نظر کې ونیسي نو زه انشاءالله یقیني یم چې دی به تاوان ونه کړي او دی به ګټه کوي.
نو اوس خو تاوان کړی
کم از کم دی. زمونږ سره دا خپل مشکل چې دی د نږدې نه زمونږ د ولسوالۍ د ترویج کارمندانو سره، همدارنګه ریاست زراعت خو د بزګر کور دی، دی کولی شي هلته راشي زمونږ نه مشوره واخلي. خارجي مارکیټ پسې هم موږ ګرځو. دا ټول هغه څه دي چې دولت دې ته ژمن دی.
د انصاف پلټکه.
درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د کندهار ولایت یو بزګر ویلی چې پیاز ډیر حاصلات ورکړي خو بازار نه لري او خپل مصرف هم ورته نه پوره کوي، او د کندهار ولایت د کرن رئیس سید حفیظ الله سیدی ژمنه وکړه چې دوی ته به ګټورې مشورې ورکړي. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او د حل لپاره قانوني لارې موجودې وسی، له ازادي راډیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه،
د ورکو دوستانو د خبرونې مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ومني. په دې خبرونه کې غواړم د تل په تیر ستاسو هغه پیغامونه خبره کړو چې تاسو پکې خپل ورک ځان لټوي. خو د خبرونې د جوړش سره سم به لمړی د هغو دوستانو پیغامونه واوري چې دوی له خپل کورنۍ لري دي او غواړي د همدې خبرونې لالارې کورنۍ او دوستانو ته ورسیږي. که تاسو ته معلومات وي نو کولی شئ د ازادي راډیو د ورکو دوستانو خبرونې ته زنګ ووهي او د ورک یا موندل شوي کس نشانې ځای او د خپل د ټلیفون شمیره راته پرېږدي. نو نور مو په تمه نه پرېږدم، پیغامونه ته به ورسو.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه حکیم الله د کندهار ولایت څخه تاسو ته یو پیغام پرېږدم. موږ یو انجلۍ پیدا کړې ده چې نوم یې شاکره ده. زموږ سره هر چا دغه خور یا معنا پیژنې، زموږ سره دې په دغه شمیره تماس ونیسي. 0 5 8 0 2 0 5 8 0 2 0. سانجلی تقریبا د لس کال عمر لري. السلام علیکم.
بله، السلام علیکم. ارشاد د خوصلات حلو من د زیرو سوالیت خواه. زه تقریبا درې کلن وم چې د خپل کور څخه نه درک شوی یم. اوس شپارس کاله عمر لرم او خوست کې یو کور سره اوسېږم. که خپل خپلوان او یا بل داسې څوک رب مې غږ اوري نو ماته دې په دې شمېره اړیکه ونیسي. 0-5-0-8-0-0 شمېره یو ځل بیا وایم 0-5-0-8-0-0 السلام.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0-0-0-2-4-3-1. یو ورې بیا وایم 0-0-0-2-4-3-1. همدار استاسی کولی شي چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0-0-4-2-0-2-2-1-1-2-4-1-1-5.
دوستان اوس به ستاسو هغه پیغامونه واورو چې تاسو خپل ورک عزیزان پکښې لټوئ.
بله السلام علیکم ساحل سلیم د هلمند ولایت مرکز لشکرګانه د ټلیفون پر لیکم. زما یو کلیوال دی چې د هلمند ولایت د مرجې ولسوالۍ د یولسم بلاک اوسېدونکی دی. هغه لاندې نومیې دی د شهزاده حکاز زوی دی او د لوی اختر نه مخکې د خپله کوره څخه ندراکه سوی دی. کندهار ولایت د ارغنده ولسوالۍ کې تللی دی. مرگ نہ دے سون درا کے سما سر سا چوک ما بغاوری او یا دیکھ پلس ما بغاوری یا تا کم دوز ما بغاوری لس پاند انسانی مہربانی لمخ دی زما سر دے چلی فن پر ہم دے اس نرا بند تما زون سی سلام شمارا دے سپر ہوا تلور تلویش درنی وپن جو سپریش
عثمان په نامز ملدی او وطن د وطن یو سړی دی ورک دی. زما خبره یا د سیبیت بندي په هغه ځای کې اوري یا د خپل نظر اوري وطن شمېره کې د زنګ وي زم نه د ستار نه تاسو خبره کوم د یلمند د کرشته ولسوالۍ څخه. نور وخت نه ځای کوم. السلام علیکم.
سلام علیکم. زه بنوا کوچای اوس ولایت د ببرک تانی څخه ته سره په تماس کېم. زما یو انډیوال د درې کال کېږي د لشیر په ولسوالۍ کې د خوست ښار طرف ته په تګو ته ورک شوی ده. اتلس کال عمر لري که چاته په دې اړه معلومات یې نو ماته دې په دې شمېره تلیفون وشي
0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- شپږ پنځه نوي پنځه څلوېښت که په دغه شمېره موږ ته هر یو معلومات راکړي نو $2000 نام دعا سلام.
الو ما یو ورور ده په نام د دلچین ده دا درې کاله کېږي چې ورک ده. زما نوم محمد ګل ده له زابل نه ولایت څخه غږېږم. که چا پیدا کړی او چا د پاتې په دې نمبر دې زنګ ووهئ صفر اویا دوه څلوېښت دوه شپېته اته سوه پنځه وسلام.
السلام علیکم وروره. ما یو ورور پنځه دېرش کاله کېږي چې ورک ده. تور نومېږي ولایت ته د تخار ولسوالۍ خوجبالدین نه راکه شوی ده. پنځه دېرش کاله کېږي چې ورک ده. تور نومېږي. زه زمری نومې کوم. یو ورور یې اکبر نومېږي. یو ورور یې شاپور نومېږي. یو ورور یې رستم نومېږي. په دغه شمېره کې چا ته معلومات یې ما ته دې زنګ ووهي یا ما شماره دې سب که ژوندی ما شماره دې ونیسي ما نه معلومات دې ما سره واخلي. ما نه خدای په امان.
السلام علیکم. یو هلک ده، حسن یې نوم ده، د ما زوی ده. دا اته کاله کېږي چې دی په پېښور کې ورک نادرکه ده، ورک ده. که هر چا ته معلوم وي نو دی د میدان د ولایت ده، د نرخ د ولسوالۍ ده، او دغه د مونږ شماره ده، دغه د مونږ شماره ده. په دغه شماره دې مونږ ته زنګ ووایي او یو جان مننه.
بله، السلام علیکم. زه سمیع الله د فراه ولایت د بالابلوک د ولسوالۍ سمیع اړیکه نیولې یم. زما یو ورور دی د رفیع الله په نامه، دا دوه کاله کېږي چې نادرکه دی. که چا معلومات وي په دغه حق لدي زموږ سره اړیکه، په دغه شماره کې زموږ سره اړیکه ونیسي. 0-0-2-0-2-2-1-4. وسلام.
بله، السلام علیکم. زه عبدالله د زابل ولایت له مرکز سرکار سره په ټلیفون تماس کې یم. زما یو انډیوال دی، الوزۍ نومېږې، د دغو اوسېدونکی ده، د کلا په سر د سینک اوسېدونکی ده، د پنځه ورځ دی. هر مسلمان ورور ته په دی هکله معلومات وي، ماله دې په دې شمېره اړیکه زنګ ووهي. 0-2-2-3-0-4-3. نخته مشه.
السلام علیکم. زه روز محمد د ارغنداب ولسوالۍ څخه خبره کوم. زموږ یو دوست محمد نومېږي، عصبي تکلیف لري. اصلي د پنجوایي د ولسوالۍ دي. د راز محمد وراره دي که هر ور په هکله معلومات لري. شماره موږ یو اعلان بل خپل عذر کړی ده، په هغه شماره باندې موږ ستاسو اطلاع راکړي، خپله شریکي درکول کېږي.
بله، السلام علیکم. زه ساحسه خان یم، کندهار ولایت پنجوایي ولسوالۍ سیوان زه خبرې کوم. ما کا د یو شانهدار نومې خدای واسر دی، ګل د شار ونیاستي چې د ایران خواته تللی اوس نادر راکه دی. چار څوک په دې معلومات لري ما ته بداره لمبار زنګ ووهي. 0-18-19-1-1. ډېره مننه ازادي راډیو. السلام
السلام علیکم. زه مرزا خان د غزنی ولایت د زیرور شریف خان اړیکه درسره ټینګه کړې ده. ما یو ورور دی کوچنی، لس دی، 1400 کلو دی. پلار نوم یې عبدالحمید دی، بدن نوم یې احمد الله دی. د جمې میاشتې مې له کور څخه نادرکه دی. نو که هر چا ته په اړه باندې معلومات وي په دې شمېره دی راته زنګ ووهي. 0-18-18-15-15. شمېره یو ور بیا بیلوم. 0-18-18-15-15. د شمیره د راته زنګ ووهي او خپله جایزه هم ترلاسه کولای شي.
السلام علیکم. کرشه ترغلی ګل افغان د هلمند ولایت لشکرګاه شهر د بولان له صحې څخه. زما یو ماما دی چې د 16 کاله کېږي چې نادرکه شوی دی. شادي خان نومېږي، چې د ورونو نومونه دي عبدالرشید عبدالشکور خان. دغه د ورونو نومونه دي او د مشر خوریي نوم یې عبدالغفار، د مشر ورور نوم یې عبدالغفور دی. که هر ورور په دې اړه معلومات لري له مهربانۍ له وجې دي زما سره پر دغه شمېرې اړیکه ونیسي. 0-2-0-2-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
زمانو محمد ولید د کابل څخه می الک دیولې زما یو دوست تقریبا واته میاشت کیږي اردو ملکې په روزګان ولایت کې هغه وظیفه تلوده نو تقریبا واته میاشت کیږي چې هغه نموته اول صحیح او نت شماره هغه تلیفون چې ور سره هغه بند ده او داسې یو ځای کې اوسېده چې هلته نه آمتان وه او نه امن و امنیت وه بلکې د طالبانو په معاصره کې وه نو د هغه احوال اوسه پورې مونږ ته نه ده رسېدلی کوم یو ورونه چې هلته احوال لري په روزګان ولایت کې نوم یې وایم د هغه نوم د حبیب او د محمد عظیم زوی کېږي نو کوم یو کس چې د دې دراک یا معلومات ولري نو په دغه نمبر مونږ سره اړیکه ونیسي نو الله تعالی تاسو ته اجر به نصیب کړي زما شماره ده 0 9 1 1 9 8 4 د ریبا شماره ده 0 1 1 8 9 5 5 8 اته دوا.
السلام علیکم معلم رحمت الله دین مولانا موجود سوالی سے جاری کنی ہو گیا ما شرف کا کہ شروع کنی میں امیر محمد دی شروع نے سے دو دی اور کچھ رونی سبارے ہم سلام ہوا کہ جہاں ہے معلومات ہے اس طرح پر داش میں راہ لکھو نہیں سے بولوا سوا تو سلیا بو سو جو دی میں بو سو وش پتا
بالا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رسول اللہ محمد الرحمن والا خبر کوما مجھے عورت دوست سے میں عبد الصمد دے دیتا جو بس ابھی دے دیتا من والا بخشال کے نہ دلیل صالح سے دین کے جو شہر چار تک ان پاک کا مال ماتے پتہ رس نظر میں سرائے کو نہیں سے سفر ہوا سفر تین جا ہوا سفر دعا درے سفر درے سے درجہ مارا سفر ہوا سفر پزا ہوا سفر
السلام علیکم غریب محمد درغنده و فخ خبره کوم از دو فرکتی محمد فنامه دی اصادی تکلیف لری اصلی ده پنجوائی ده ولسوالی دی ده کشمیت سلغور دلی سلغور دی ده رزنامه دراره دی ده غزنش مره ده سپر ویسه و نجس دیجر
السلام علیکم عبدالحنان مومنی ملک کندهار ولایت څخه اسما یو دو سورکی د وحید ونم باندې د ننسنو شپږمش کیږي کوټ نو درغلی کې څوک فاره معلومات لري نو ماته جی فرغ شمیره زنګوي صفر او سوا نحموي صفر اتنوي چلو سوا اتاویا.
سلام علیکم زمرد خان د غزنی لوات نه خبره کوم نو یو دوه نفر کلوال دی یو دی پپل پنامو او بل دی روغان پنامو دی د لوی لختر د لوی لختر نه دوه ورځې مخکې د غزنی ولایت کې ورکسوی دی دوه نفر ورونه دی پپل لاشکا تور مزغن ثوی دا اورغان دے سیر دا کی څوک دې پالا باندې ما ما سری او یا دې خپل باندې دا اورې نو تاسو دې دې سمرا باندې تماس ونی سی سفر دو واری وو فالور نو دې پینزا دو واری دو دو.
سلام علیکم نوم بلال دے کابل ولایت سخمی اڑی کنی ولیدا زما یو کاکا دے دا سردار والی پنوم دے دا پلار نومی قاسم علی دے سل کالے کی گی چنا دا رکش ہوئے دے دا پاکستان دا خزانی کیم سخا کا اچاتا پتہ ای معلوماتی ما تا اپا دے شمیرا زنگا وخی سپر و و سلور اتا سلور دعا نہا دعا نہا و السلام.
السلام علیکم ما
یو رور
دے دا نایلی پنامت دے دا شمیر رور دے سبرک دے یو بل لپاره مور سره د هغه د پیولا په نامه د دایز د دوه پر د باندې سلې د مرجو خو خاطر کار یو سوال د رقم معلومات لري د شمیره د ماته څنګه وي سپر و سلور سلور ن و ن کنده دوا اتر. السلام علیکم رحمت الله.
السلام علیکم محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم علیکم ولدا مجھے دوست دا محمد سلام پنامہ دا محمد خیل دا کلی دا زابل اللہ تشاجی دا اولس والی زادی راڈیو دا کرکون کسا خیل کون کچیر دا از ما پیغام نشد کی او یادی خود دا از ما آواز داوری مجھے پر دا شمارا دا مرسر علی کونی کی سی پر آویا دو آویا نونس انزا ساو انزا آتیا شمارا یو دل بیاوان سی پر آویا دو آویا نونس
السلام علیکم و رحمت اللہ. السلام علیکم عبدالواحد سلام علیکم عبدالمحمد کاکرم عبدالوہاد بخولی کشمیر صفر و صفر نہ
زمان مولوی ولی او ازادی راډیو سره دا پیغام لرم چې زما یو د ماما زوی چې نعمت الله نومېږي د څلور پنځه کاله کېږي چې له کوره ورک شوی دی. اوس له تاسو خدا هیله کوو که چېرې چا لیدلې یا چاته معلوم یې چې راویه شي او په دې شمېره سره صفر څلور اویا اووه څلوېښت اته څلوېښت یو څلور اته شپېته. السلام.
وعلیکم سلام محترم وروره، ستاسو او د نورو دوستانو پیغامونه مو دادی خبره کړه. په دې هیله چې تر بلې خبرونې پورې ستاسو د ورکو عزیزانو څرک معلوم سي او یا هم له کورنۍ سره یو ځای سي. تر بلې اونۍ او بل پروګرام پورې مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.